درنو دوستانو السلام علیکم په دې خبري غړې کې مو زه نجیب عامر هر کله کوم دلته په فراق کې د سهار 9 بجې شو د محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې د غرمې وړاندې 11:00 بجې دي دې خبري غړې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلا بیل راپورونه مرکې ودته ورکړې دي د بل خبرونو رسوره مجید بابر دلته په سټوډیو کې را سره د مایکاوي تسپارم د خبرونو لپاره
مشال د خبرونو سره ټکی امریکا دوه پاکستانی وسلواله ډلې طارق کیدړ او جماعت داوال قران د ترهګرو ډلو په نړیوال فهرست کې شامل کړي. افغانستان د طالبانو د نوي مشر هیبت الله نه د سولې په پروسه کې د شاملېدو غوښتنه کړې ده. د بلجیم چارواکو د ترهګرۍ په تور څلور کسان نیولي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو طارق کیدر ډله او جماعت داوال قران د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې دي چې له مخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کوم تن لیندین ورسره نشي کولای. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوي او خبره پاڼه کې ویل شوي دي چې د درادم خیلو طارق کیدر ډله په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د هغه برید چې پکې 122 کسان وژل شوي وو تر څنګ په یو شمېر نورو ترهګریزو کاروایانو کې هم ککړه ده. او د یادې ډلې مشر عمر منصور په باچا خان پوهنتون د شوي برید جوړونکی وو. د خبر پاڼې له مخه یادې ډلې په 2010 کال کې د یو برتانوي خبریال په تختونه او په 2008 کال کې د یو پولنډي خبریال په وجنه کې هم لاس درلودو. خبر پاڼه د جماعت داوال قران ډلې په اړه دیاتې وی چې په پیښور کې میشته د غډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو او لشکر طیبه ډلو سره یې کلکې اړیکې دي. د یادې ډلې په اړه خبر پاڼه وایي چې په 2010 کال کې د کونړ ولایت نه یو برتانوي امدادي کارکوونکی لینډا نور گرو تختولی او وچلی وا. د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د چهارشنبې په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داود احمد نومي تن وژل شوی. د ده په وینا چې تر دې دمه په کراچۍ کې د دوی 13 غړي وژل شوي دي خو یو وژونکي ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د دې پیښې په اړه د ګلشن اقبال تانې د پولیسي او چارواکي یوسف رضا ویلي دي چې رپورټ یې د څلورو نامعلومو ملزمانو پر ضد درج کړی خو لا کوم کس یې نیولی نه دی. د پاکستاني طالبانو حکیم الله محسود ډلې د دې وژنې ذمواري اخیستې. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د پنځشنبې د ورځې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د چین ولسوالۍ په سروبي سیمه کې د بې پیلټ الوتکې د برید له امله شپږ تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي چې یاد برید د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته ماسپښین 3:30 بجې ترسره شوی چې پکې وژل شوي کسان ټول د ورغزو قبایلي سیمې سره تعلق لري. خبر پاڼه زیاته وی چې په یاد برید کې د داعش وسلوالو سراچه موټر چې له باروتو ډک و هم له منځه تللی دی. داعش وسلوالو په دې اتر د دمه رسنو ته سندي ویلي. افغان حکومت د طالبانو په نوې مشر هیبت الله اخونزاده غږ کړی چې د افغانانو د وژنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي. تېره ورځ د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینپال د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې وویل چې د دغه ډلې وژلې شوي مشر ملا منصور د سولې پر ځای جنګ خوښولو نو نوي مشر له پکار دي چې زړه تګلاره پر مخ یو نسي. مینپال زیاته کړه
د افغانستان حکومت دا یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی ځکه د دوی مخکنۍ مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته یې ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی وراسې د سولې له بهیر سره یوځای شو.
مولا اختر محمد منصور د تیر خالی پورز د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي برید کې وو وجلې شو. افغان طالبان اوس خپل نوی مشر هیبت الله اخونزاده ټاکلی دی. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمین د وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. حمدالله محب د مشال ریډیو افغان څنګه تا وویل
سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترهګرۍ د کارېدنې مخنیوی وشي.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا بې پیلټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ووجه او د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا برید د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي وه. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې سلور مشکوک کسان یې د نوو بریدونو په تور نیولی دي. چارواکو وویل چې دې کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک برتی کول. د بلجیم د سرنوالۍ ویان اریک فون درست وویل چې دا سلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د شام او لیبیا د جګړې لپاره یې خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې پولیسو په بلجیم کې د یو بل برید نښې هم موندلې دي. دا کسان دوې میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځان وژونکو په بلجیم کې 2 کسان ووژل. د مارچ د 22 نېټې د بریدونو په تړاو هم 2 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سینټ د ځینو غړو لخوا د هغو پوښتنو څېړنې کوي چې له مخې یې د دغو سینټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه د پرمختګ چې کومه معامله ده، دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده کړې. د تېرې نهې په ورځ د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د بهرنیو چارو مرستیالې سکرتر نیشا دیسای بیسوال وویل چې په ایران د روانو بندیزونو د موضوع په حواله هند ته د امریکا دریځ روښانه دی. د تېر ګل په ورځ هند، افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د تجارت په غرض د چابهار بندر د پرمختګ په اړه ایران سره د 500 میلیون ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده. د 13 جنوري په میاشت کې امریکا او یورپي هیوادونو د ایران د ایټمي فعالیتونو راکمولو په مخه د ایران نه بندیزونه لرې کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیمه کې پرېښود چې د دغه هیواد یو شمېر سیمو ته یې له تګ سره مخالفت وشو. دا هغه ځایونه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی شک لري چې هلته د یوکراین امنیتي ادارو د خلکو د ازادیو مخه نیولې ده او هغوی زوروي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو به یې واورئ.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5555 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5590 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3555 روپۍ او په 1.4450 روپۍ. یو یورو په 1.1155 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ او په 28.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. وسط موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې باران وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویشو دا انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام. امریکا دوه پاکستانی وسلوالې ډلې د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل کړې، خو یو پاکستانی کارپوه وایي
یو نفسیاتی طور باندې څه ویلی شي چې یو ګروپ دی، هغه بین المللي طور باندې هغه یو دهشتګر ګروپ چې کوم دی قرار شوی دی، خو باقي هغې باندې د هغې په عملیاتو باندې یا د هغې په فنډنګ باندې یا نور د هغې چې کوم کاروایان دي هغې باندې.
افغان حکومت د طالبانو له نوي مشر نه د سولې پروسه کې د شاملېدو غوښتنه وکړه.
د افغانستان حکومت دا یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی.
په پېښور کې سلګونو خلکو د علي شاه نرخزي جنازې ته اوږه ورکړه، ملګري یې په دې خوشاله دي.
نو ماته لکه خمو لګېده او زما زلم ډېر خوشحاله شو، او چې کوم دواګانې زما د زړه نه ووتې نو هغه الله ته په طرفه مخامخ خو زه چاته سیم چې تاته مې وکړو تاته مې وکړو ده ته مې دوا وکړه.
تر پای را سره اوسه نور راپورنه هم را سره دي. تازه د خبرونه لومړی مطلب: ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه پاکستانی وسلوالې ډلې د ترهګرۍ په نړیوال لیست کې شامل کړې او پرې بندیز اعلان کړ. په دوی کې یوه ډله د ټي جی جی یا تاریخ ګیدړ ګروپ ته او بله جماعت الدعوه القرآن ډله ده. دواړه ډلې پېښور او شاوخوا سیمو کې فعال دي. امریکا تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستانی ډلې په دې لیک لړ کې شاملې کړې وې. غلام غوث پرې له پېښوره راپور لري.
د امریکایی سټیټ ډپارټمنټ نه د خپور شوي بیان تر مخه د تاریخ ګیدړ ګروپ یا ټی جی جی په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یوه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادمخیل نه عملیات کوونکي دا ډله د پېښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پوهنتون چارسده باندې په بریدونو کې ککړه وه او په 2010 کې دې ډلې یو بریتانوي خبریال تښتولی و او په 2008 کې دې ډلې د پولینډ یو جیالوجیسټ وژلی و. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پېښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو القاعده او لشکر طیبه سره اړیکې لري او د افغانستان په کونړ ولایت کې د تنظیم په 2010 کې د خیر خیګړی د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وژلی و. د یادونې وړ ده چې د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا چې کومه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شي نو په دغه ډلو باندې د امریکې د قانون لاندې اقتصادي بندیزونه لګولی شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکې د دې ګامونو مقصد وسلوالي ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې مې د دفاعي چارو له کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان سره خبرې وکړې او ترې مې وپوښتل چې پر دغو دواړو ډلو بندیز آیا پر پاکستان هم فشار اچوي که نه. ده راته وویل
بالکل دا پاکستان باندې خو فشار نه راځي، دا خو پاکستان کې شتم ده، د پاکستان نه وتلي دا طارق ګیدړ ګروپ او دا چې کوم دي دي خاص کر طارق ګیدړ ګروپ دا پولینډ هغه چې کوم انجینیر و هغه هم دې غوا کړی و بیا وجلی و اوس خودی افغانستان کې ناست نو چې دا داسې دي ته دهشتګردي او دغه دي نو هغې په کار چې په نښه کې اوس چې کوم دی هغه د ټي ټي پي چې کوم دغه دی دا خراسان واره چې کوم د دې ګروپ دی نو دغه خراسان چې عمر نری اوس دغه سربراه دی نو دغه پخوانی طارق ګیدړ ګروپ دی دا په دې دره کې او دغه خواوشاه علاقو کې متنو کې دې به کاروایانې کولې او دلته بیا پنجاب ډخته به هم دغه کې دی چې کوم ټول لندوی دغه و هغه د پولینډ هغه انجینیر چې کوم په دغه کې د غازی بروټه پاور پروجیکټ کې هغه غوا کړی و بیا وجلی و دوی خو افغانستان کې دي نو پاکستان باندې خو دې فشار نشته بلکې پاکستان خو خوشحال دی چې دا خلاف څه کار وایي.
صحیح. صاحب محمد خان صاحب، په داسې ډلو باندې چې کله بندیز اعلان شي د امریکا د حکومت لخوا نه، آیا د دوی کوم هغه ترهګریز فعالیتونه چې وي په هغې کې کموالی راځي، دوی باندې پابندۍ چې وي د هغې نه پس دغه فعالیتونه د دوی کمیږي؟
دې څه فرق هغې ته نه پرېوزي، ځکه چې هغې نه بینکونو کې څه اکاؤنټس کرو کړي دي، نه هغې په دوی خارونو کې چرته اوسي، نه هغې چې د پولیس څه مطلوب دي، نه څه بل څه دي. نو په غرونو کې ناست دي، د هغې فنډنګ چې کوم دی په کیش باندې کېږي، هغې باندې په دې باندې فرق کړو پرېوزي نه هغې ته. یو نفسیاتي طور باندې ته ویلی شي چې یو ګروپ دی هغه بین المللي طور باندې هغه یو دهشتګر ګروپ چې کوم دی قرار شوی دی، خو باقي هغې باندې د هغې په عملیاتو باندې یا د هغې په فنډنګ باندې یا نور دغه چې کوم کاروایان دي هغې باندې څه فرق نه.
دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خانو چې له مشال لډیو سره خبرې کولې. د مشال لډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاند هیلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
هارون بچا هنری غړی
په 8 منټه د پاسه 11 بجو.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د ملا اختر محمد منصور لمړنی وروسته اوس د سولې لپاره فرصتونه برابر شوي دي. ارګ پر طالبانو غږ کړی چې له دې فرصتونو دې ګټه واخلي، ګینې نو اوبه ځپل شي. بل لورې ته داسې ښکاري چې طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره به اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو وېشل شي. زموږ همکار احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو له نوي به داسې انتظار کېږي چې د سولې لاره به خوښه کړي.
د افغانستان حکومت به یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی، ځکه د دوی مخکنۍ مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی. نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یوځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی و او دا معلومه نه ده چې هبت الله اخونزاده به د هغه په لاره روان شي که به سوله وکړي. د اخونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قمندانانو خبریالانو ته ویلي دي چې هبت الله اخونزاده په یوه ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی، خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د هبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشي ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هبت الله د منلو نه دی.
هبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسېدونکی دی، د مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبان کې نه درلود، نه لري، نه د جنګ سړی دی، نه په افغانانو کې ډېر شناخت او محبوبیت لري، نو په هېڅ صورت باندې دا د افغانانو دپاره د منلو وړ نه دی.
شایي د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یوه وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
پرون په پیښور کې د علي شاه په نوم وژل شوي نرښځي یا هجړه ساه ورکړه. نوموړی د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو په ډزو ژوبل کړی و. عموما د نرښځیانو جنازې په ښکاره څوک نه کوي، خو د علي شاه جنازه په ښکاره وشوه او سلګونو کسانو د ده کټ اوږه ورکړه. مدني فعالان وایي اوس وخت راغلی چې د پښتنو په سوچ کې باید بدلون راشي. ځلان یوسفزی له جنازې نه راپور راکوي.
الله اکبر.
علی شاه د خیبر پختونخوا هغه لومړی خواجه سرا دی چې جنازه یې په ښکاره وشوه. او جنازه کې یې خواجه سرا او سیاسي نمائندګانو د مدني ټولنو غړو او عام اولس په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. د علی شاه سرپرست او د خیبر پختونخوا د خواجه سرا او د تنظیم مشر فرزانه وای چې په جنازه کې د اولس په ګډون او مرسته دوی ډېر خوشاله دي.
زمونږ لکه سوچ دا چې مونږ بهر څه کوو، خو چې مونږ خبرې دونه ارزه کمر صاحب او بلبل سچو د الله د طرفه ټول تیارو، نه د کفن نه د قبر نه د سن مونږ خبر شوی نه. او هغه چې زمونږ هغه نه مونږ په خپل لکه مخکینی تبایو چې یار لاړ شي قبر هغه کې کفن روړې وغه نه هغه مونږ خپل هغه باندې کوو، او د دې نه بالکل مونږ نه خبر شوی دا تیار چا کو دا وکچا. نو ماته لکه خمو لګیدو زما ظلم ډیر خوشاله شو، او چې کوم د واغانې زما د زونه وته نو غلط په طرف مخامخ وز چاته سم چې تاته مې کو تاته مې کو دته مې دوا وک.
د جنازې تنظیم یو مدني فعال قمر نسیم کړي وو. د علي شاه مړی ته په خپل کور کې ځای او غسل هم ورکړو. نو موړ وای چې چم گاون ورسره د جنازې او د قبر په تنظیم کې ډیر مرسته کړي ده.
په دې نن جنازه کې زمونږ د کالونی د انتظامی د جوختو کورونو او د کلی کم خلکو د دې ټولو خلکو په دې کې ګډون وکړو، د دې خبرې ستاینه وکړو او د دې تعریف یې وکړو چې مونږ دا کار وکړلو او دا جنازه مونږ خپل کور ته راوړله. او خواجه سرا هم په دې باندې ډېر خوشاله ځکه وویل چې د دې خپل کورونو کې د دې جنازې نه کیږي. نو دا د دې صرف ابتدا ده او انشاءالله مونږ یقین لرو. او دې سره سره دا یو بله طریقې سره دا منفرده ځکه وه چې دا د خیبر پختونخوا په تاریخ کې دا پیله یو پبلک فیونرل د خواجه سراو چې دغه زنانه موسیول سوسایټي مو میډیم او نور هر قسمه خلک په دې جنازه کې چکم دي نو شمولیت او ګډونو کو
د او پی ایف کالونی د جمعات امام مولوی شیرخان د علیشه د جنازه امامت وکړو او وایي چې دا لومړی ځل وو چې د یو خواجه سرا د جنازه امامت یې کوو.
دا یو حق د مسلمانې دی بل د انسانیت دی کنه، خو لیکن اوس دا کار شوی دی چې چام کړی نو ظلم یې کړی دی، ظلم ته به ظلم ویلی شي. دا غیر انساني سلوک نه دی پکار ورسره، کم از کم انسانیت خوشته کنه. شرکت خو پکار دی عام مسلمان لکنه، ځکه چې به حیثیت د مسلمان موږ عام طور باندې خلکو جنازو کې شرکت کوو، نو دیم په حیثیت د مسلمان سره موږ د دې جنازه کې شرکت پکار دی.
د شورو پروس په هسپتال کې د ساور کول ورستو د خواجه سراو د صوبایي تنظیم غړو د علي شاه مړې د فقیر آباد تڼې مخې ته کې خود او تر دوو غنټو پورې عام سړک بند وساتلو. پولیس چارواکو خواجه سراو له باور ورکړو چې یو هفته کې دننه به د علي شاه د قتل ملزم گرفتار کړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، نن د زیارت ورځ ده. په دونیزو پروګرامونو په لړ کې د نورو پروګرامونو تر څنګ به تاسو د مشال په نوم خپرونه هم اورئ. د دې اونۍ د پاره موږ دوستانو ته موضوع ورکړې وه چې د موبایل ټلیفون، انټرنیټ او دغه نورې اسانتیاوې، سوشل میډیا، دا په دې کې د کور جونو ته او الکانو ته چې عمرونه کم وي دوی ته د برخې ورکولو چانس ورکول پکار دی کنه. په دې باندې ګڼو دوستانو منفی او مثبت نظرونه موږ سره شریک کړي دي. دغه ټول مو په مشال په نوم خپرونه کې ځای کړي. د خپرونه د پېښور په وخت د ماسپښین په دوو بجو تاسو اورېدلی شئ، د اوس نه ټیک دوه نیم ساعته وروسته. په دې خپرونه کې به ستاسو پیغامونو ته ځای ورکړو، جوابونه هم اورېدلی شئ، او د راتلونکي خپرونې موضوع به هم واورئ چې په هغې باندې به تاسو موږ ته خپل پیغام راستوئ. د دې پروګرام کې شرکت لپاره د ټلیفون شمیره ده 00 24 11 24 11. په دې وروستیو څو میاشتو کې په پېښور کې د وسلوالو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو څخه د زیاترو سیمو د پاکولو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوال په بشپړه توګه نه دي ختم کړل شوي او د چاودنو په نسبت په هدفي وژنو کې زیات خلک له منځه ځي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار ووژل. کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لوی وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوموړی زیاتوي سربیا سب او خیبربن عملیاتو په نتیجه کې به د وسلوالو مرکزونه لمین ساتللي وي، خو وسلوال نه دي ختم شوي.
اوس دا ښکارېږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دوی ترمنځ چې کوم رابطي دي هغه بحال شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیس قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او تطمن د سیخ اختلافات دي. د دې نه دا معلومېږي چې پولیس عملاً چې کوم ځای نه هغه خپله وظیفه نه ترسره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې تر سمنځه کوارډینېشن ختم شوی دی، کوارډینېشن کې کمی راغلی، ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضرب عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پېښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی.
خبر کې داسې ځایونه دي چې کوم ځای کې هغه د چاودنو چې کوم مواد دی د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه نوې کندو کوم ته کې چې کوم لاجستکس وته وي وسایل چې کوم دي هغه له کوم ته کې زیات پکار دي. دا غیر د نیولو هم امکانات زیات دي. دا صرف یو درې څلور کسان ټارګټ کړل چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي، هغه باندې شکم نه داسې روچت لیږي. دغه سپیشلایزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د 14 په مواد کې کیږي هغه خپل دغه تبدیلې طریقې کار تبدیلې
د مې په یوشتما بیا د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلک خلکو د هدفي وژنو پرسید یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پیښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پیښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي
ټارګټ کلین سکیورټی فورسز د غي قتل شروع کړی دی نو دا یو مشکل صورتحال دی ځکه چې د سره چکم پولیس ته یا نور داسې امنیتي ځواکونه دی هغه په مورال باندې ډېر لوی اثر پروزي ځکه چې هغه یو ځبل ځکه چې چا پورنا دغل د ساتلې دی یا فیملی ځو سره دی نو هغه کوټ ته تګ راتګ کوي دا یو خاص مخصوص وخت دی دا غي ځای معلوم دی دا غي وخت ته تګ راتګ معلوم دی دا غي ګارډ معلوم دی دا شری د پاره آسان نه دی دا د دهشت ګرځي واقعیت
په پیښور کې د اف سی ځواکونو مشر لیاقت علیم دا منی چې په پیښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتی دودي خو نوموړی وایي چې دوی په پیښور کې تر ډیره امنیتي تدابیر نیولې دي
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي دا غي مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي کم دهشتګر چې کم دي د دوی خو ایټ لیبرټی دي کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړی بلې ته به واړی نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پیښور کې ډیر زیات په وروش باندې
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال پر ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هواد کې په 2015 کال کې وسله والو و سوا او شپک بریدونه کړی وو چې پکې شاوخوا 1500 او 56 کسان وجل شوي وو او هم په دغه کال کې په خیبر پښتونخوا کې بیا وسلوالو 109 شاملې کړي وي چې پکې شاوخوا 209 کسان وجل شوي وو
د انیس اجمل راپور ما ورده د ایران افغانستان او هند ترمنځ چابهار بندر معاهده تر لاسلیکي دروسته په داسې حال کې یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي چې بل طرف ته د چین او پاکستان ترمنځ له شوې معاهدې سره سم په گوادر بندر هلې ځلې روانې دي دا چې د چابهار بندر د سیمې لپاره څومره اهمیت لري ملیحه میرزاده پرې راپور لري
روانونه د افغانستان ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر معاهده لاسلیک شوه دا د سخت شو معاهدو مقصد د اقتصاد تجارت ترانسپورت د بندرو پرمختګ کلتور ساينس او تعلیم په میدان کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتول دي په دغه معاهده کې پاکستان نه دی شامل چې مخکې بحر هند ته د رسائی لپاره د افغانستان یوازینی وسیله وه د پروژې له پوره کېدو سره به هند هم وسطي ایشیا او افغانستان ته رسائی ولري د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای له دې معاهدې سره په سیمه کې د ستراتیژیکي او تجارتي سرګرمیانو لپاره یو نوې لاره پیدا شوه او کېدی شي چې د گوادر بندر پر ګټو اثر پرې باسي
ایران د هغه تیل ځلا دی نور مصنوعات او پیداوار چې هغه کې هند د ټولو نه مخکې بیا ور سره بیا چین دی چین سره د هند اړیکې شته خو دا غي د مقابله هم ده نو د دې څومره فائده چې د گوادر نه مخکې کېدی شو نو هغه مرنه شي کېدی ولې چې د دې علاقې غټ لوبغاړي ایران هند او چین دا د دې تجارت اوس د چابهار لاره هم کولاو شو د دې اثرات دي هغه په مستقبل کې مخکې راځي اوس نه دا ویل کېدی شي چې د گوادر کې کم یوازینی فائدې وي هغه اوس پاکستان ته پکو تر اتل لږ امکانات کم چاینا چې کم ون بیلټ ون روډ معاهده ده دې کې ایران هم شامل دی ترکیه هم شامل دی د دې فائده راسن هند اوجتول شي بغیر د پاکستان د تعاون نه چې هغه چابهار لارې ته ورسي
اکرام هوتی وای په سیمه ایزو هیوادونو کې هند په مصنوعاتو جوړولو کې ډېر مخکې دی او څېړنه او پرمختګ یا ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ کې هم په پاکستان برلاسي دی خو بلخوا د کارپو ډاکټر سید عالم مسعود په خبره دا سینه ویني چې د دې معاهدې سره به د گوادر اهمیت کم شي
لار په کار ده ځکه چې په علاقه کې د مستقبل یو غټ قوت دی ایران ته د دې ضرورت دی چې هغه د علاقایي ملکونو سره ځان وتړي ځکه چې هغه ډېر یوازې شوی دی افغانستان ته د دې زیات ضرورت دی چې سمندر ته د پاکستان د کراچۍ نه علاوه هم ځان لار وګوري نو په دې لحاظ سره درې وړو ملکونو ته دې ډېره فایده ده البته د دې د چاینا پاکستان اکرامي کوریډور باندې اثر هم نشته دی او دې سره تړون هم نشته ځکه نه کېږي چې کوم د چابهار پورټ کې یو عام بندرګاه ده دې په مقابله کې گوادر واحد ډیپ سی پورټ ورته وایي چې نیخ په نیخ اوبه لاندې ځمکه ته تللي ځمکه نه لاندې سمندر وېښ ته تللي دا خصوصیت د گوادر دی
د ایران د چابهار بندر د عمان په خلیج کې پروت ته پاکستان له گوادر بندر سره نږدې دی په تهران کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ترمنځ د دستخط شوې معاهدې له مخې هند به د چابهار بندر جوړولو لپاره 1.5 میلیون ډالر ورکوي له پلان سره سم په لومړي پړاو کې به هند د ټرمینلو او د لیږدونکو سامان وړونکو کښتو لپاره مخصوص ځایونه جوړوي په دویم پړاو کې د چابهار نه تر زاهدان پورې د ریل ګاډي پټلۍ جوړول شامل دي بلخوا افغانستان وای چابهار بندر د اقتصادي پیاوړتیا او ترانزیټي ستونزې د حل په خاطر د دغه هیواد لپاره اهمیت لري.
د ملیحا میرزاده د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پیښور کې ټیک 12:30 بجې شوې. مجید بابر ته مایک سپارم د خبرنو د لنډیز لپاره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تارک گیدر ډله او جماعت داوال قران د طرح ګروپ نړیوال فهرست کې چولې ده چې له مخې د یاد ډلې ټولې اساسي کنګل شوي او هیڅ یو امریکایي اداره یا قمتن ورسره لیندین نشي کولای. د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د چهارشنبې په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داود احمد نومي تن وژل شوی دی. د ده په وینا چې تر دې دمه په کراچۍ کې د دوی 13 غړي وژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو حکیم الله مسعود دلی د دې وجنې ذمواري اخیستې. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د پنجشنبې د ورځې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د چین ولسوالۍ په سروبي سیمه کې د بې پیلټ الوتکې د برید له امله شپږ تنه داعش وسلوال وژل شوي. داعش وسلوالو په ډېره تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. افغان حکومت د طالبانو په نوي مشر هیبت الله غږ کړی چې د افغانانو د وژنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې سلور مشکوک کسان یې د نوو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو وویل چې دې کسانو د اسلامي دولت دلې لپاره خلق برتی کول. د بلجیم د سارنوالۍ ویان د اریک فاندرست وویل چې دا سلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د شام او لیبیا د جګړې لپاره یې خلق راغونډول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سینټ د ځینو غړو لخوا د هغو پښتنو څېړنې کوي چې له مخې د دغو سینټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه د پرمختګ چې کومه معامله ده دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ده کړې.
مجید بابر چې د دې محل لن خبر نه د توډانه کل اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه او روچنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو له وجهې سیمایز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثره کېدای شي. ورسپانه لیکي چې پاکستان د ایوي اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د خرابو حالاتو له وجهې متاثره کیږي چې له وجهې معیشت ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي نو په کار خدا وا چې د پاکستان دا شونه ستایلې شوې وي او معیشت ته چې کوم نقصان رسی د دغې ښه کولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرستې شوې وي. ورسپاڼه لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولۍ اندېښنې لري نو ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولۍ د پاکستان د اندېښنې لري کړي بلکې امریکا د پاکستان په حق له خپلې پالیسۍ هم مثبتې ساتي. جنگ ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخه کول شروع کړي دي او دې لړکې تیر ورځ پیښور کې د اف سی یو موټر په نخه کړی شو چې پکې د یو افسر په شمول درې اهلکاران ووجلې شو. د نهې په ورځ په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخه کړی شوی و چې پکې دوه اهلکاران مړه او یولس جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په وزیرستان کې د ضرب اعظم اپریشن نه بچ پاتې شوي وسلوالو د خارونو مخه کړې ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړو نو ضرورت د دې خبرې دی چې په دغه پلان دې په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړی شي چې دغه عملیات نور هم مؤثره جوړ کړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په عرضي توګه بې کوره شوي قبایلي خلکو په واپسۍ او دوی ته سهولیات ورکولو ډېرې پیسې خرج کړی کیږي نو بلخوا د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکي د خپلو اوران شوو کورونو او بازارونو بیا د جوړېدو غوښتنه کوي. ورسپانه لیکي چې یو خوا د قبایلي اولس د امن لپاره ورکړی شوي قربانیانو اعتراف کیږي نو بلخوا د بحالۍ په کارونو کې دغه خلک د نظره وستې کیږي نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا ګورنر او نورو متعلقه ادارو له پکار دي چې د قبایلي اولس په جایزو غوښتنو د غور وکړي او زر تر زره د ورلا د نقصاناتو ازاله وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکیج ورکړی کیږي، نو کېدی شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کومو خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي نو د هغې د بیا جوړولو لپاره دې ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا د حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ ګارډین ورځپاڼه لیکي دا وار افغان طالبانو د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان کړل چې په دې اړه د څه قسمه اختلافاتو مخه ونیوی شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان په خاوره د طالبانو د مشر وژل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا پیغام هم ورکړ چې که ضرورت پېښ شي نو دوی په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف داسې نور بریدونه هم کوي شي. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو د فرخنده اسد نه.
ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وژنه تایید کړې او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د وژنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم نه وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان ک چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کلا ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوښي هم وښودله او داسې معلومېدل چې طالبان په څو ډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وکه. ورځپاڼه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو پخوانی چیف جسټس هم پاتې شوی دی، د مذهبي علومو ژوره پوهه لري او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړې ده. بلخوا واسټری جنرال لیکي چې څرنګه د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه یې په یو ډرون برید کې واژه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپلې کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په یو سپین کرولا موټر کې پاکستان ته داخل شو نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون برید په نخه کړ. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي څارنه کوله او د دې خبرې خیال یې هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخه شي چې هم داسې وشو. وال سټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یو کامیابی هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر مخ لاړ شي. ورځپاڼه دا هم لیکي د ملا منصور وژنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که دوی ضروري وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
وسم نړیوال راپورونه. ګارډین ورځپاڼه لیکي ملګرو ملتونو د ایران د بشري حقونو یوې مبارزې نرګس محمدي ته د یو ایراني عدالت لخوا د قید سزا 14 کالو ته د غزولو غندنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي نرګس محمدي د مرګ سزا درولو لپاره د یو تنظیم مشره ده چې عدالت د ریاست خلاف په پروپاګندا کولو قصورواره ګرځولې. مقاله لیکي د انتظامی لخوا له هغې سره په جیل کې ناسمه رویه هم کیږي چې هغې په یو خط کې د دې یادونه هم کړې ده. د دې مقالې مهمې برخې د ملیحه میرزاده نه.
ګارډین ورځپاڼه لیکي نړیوالې ټولنې د بشري حقونو یوې ایرانۍ مبارزې نرګس محمدي ته د ایران د یو عدالت لخوا د قید سزا پر غځولو غوسه ښکاره کړې ده. شپږ کاله کېږي چې 44 کلنه نرګس محمدي لاول نه په جیل کې ده او اوس د ایران یو عدالت دا یې د بند سزا 14 کاله نوره وغځوله. د عدالت له مخې نرګس محمدي د یوې ناقانونه ډلې جوړولو او چلولو لپاره قصورواره وګرځول شوه. ورځپاڼه لیکي دا د بشري حقونو یو تحریک دی چې د مرګ سزا ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. که چېرې یو اعلی عدالت دغه فیصله ودروي نو بیا به هم نرګس محمدي ته په جیل کې لږ تر لږه 10 کاله تیرول وي. هغه د قومي امنیت، د ایران بشري حقونو مرکز غړیتوب لرلو او د ریاست خلاف پروپاګاندا کولو باندې سزاواره وګرځول شوه. دغې سزا اول 10 کاله وه، خو د یو اپیل له مخې د 2012 کال په مارچ میاشت کې شپږو کالو ته راټیټه شوه. هغې په ضمانت تر خوشي کېدو مخکې درې میاشتې په جیل کې تیرې کړې وې. نرګس محمدي له جیل نه د لیکوالانو نړیوال تنظیم پین انټرنیشنل ته په یو خط کې لیکلي چې په جیل کې ورسره 25 نورې ښځې هم دي چې سیاسي قیدیانې دي. د هغې په خبره په دغو کې 23 ته د 125 کالو قید سزا ورکړل شوې ده. په خط کې هغې د خپل درد احساسات شریک کړي دي او وایي چې له بهر دنیا سره رابطه نه لري او خپل خپلوان ورسره په میاشت کې یوازې یو ځل ملاوېدی شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر زید راد الحسین له محمدي سره د رویې غندنه کړې ده. د اعلی کمشنر بیان دی په خبره د بشري حقونو مبارزې صحیح حالت ښه نه دی او هغه طبي سهولتونه ورته نه ورکول کېږي کوم ته چې ضرورت لري. د هغې په خبره له ایراني چارواکو نه یې په بشري بنیادونو د عاید خوشي کولو غوښتنه کړې ده خو هیڅ رنګ یې نه دی راوړی. نرګس محمدي دوه بچی لري. هغې په 2009 کال کې د بشري حقونو فعالیتونو لپاره د الیگزانډر لینګر نومي جایزه واخیسته. روان کال د سوله ییزو فعالیتونو په سر هغې د پاریس تخار مډل ترلاسه کړ.
په آذربایجان کې د مشال رادیو د آذری ژبې خبریاله خدیجه اسماعیلوا له زندانه خوش شوه. دې د باکو پر چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دې د آزادې اروپا آزادې آذری څانګې ته اجازه ورکړي چې پرانستل شي. په ورته وخت کې دې د بشري حقونو له مدافعینو مننه وکړه چې د دې د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې کړې وې. تفصیل د احمد شیبار نه.
د امریکا د خبرونو د رئیس هیئت یا بی پی جی مشر جان لینسینګ د آذربایجان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د آزادي اروپا د آزادي راډیو د آذری څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوا له زندانه خوشې کړه. اسماعیلوا پرون له زندانه آزاده شوه. لینسینګ وویل چې د اسماعیلوا د خوشې کېدو پریکړه د آذربایجان د خلکو لپاره یو پرمختګ دی چې د بیان د آزادي په برخه کې یو ګام واخیست. اسماعیلوا په باکو کې تر خوش کېدو وروسته وویل چې دا به خپل کار ته دوام ورکړي. دا وایي ژورنالیزم د آذربایجان په څیر هیواد کې چې ځپل کېږي اجازهنامې ته اړتیا نه لري او هیڅوک ما د یوې خبریالې په صفت له خپل کاره نشي راګرځولی او داسې مسایلو ته په محکمې کې هم اشاره نه ده شوې. د لویدیز حکومتونو او د بشري حقونو ډلو د اسماعیلوا پر خوشي کېدو خوشي څرګنده کړه او د باکو پر مشرانو یې شخ وکړ چې نور خبریالان او سیاسي زندانیان هم را خوشي کړي. اسماعیلوا بیا بشري فعالان وستایل. زه غواړم چې د بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړم. دوی د ټولو سیاسي زندانیانو د حقونو دفاع کوي یوازې زمانه. اسماعیلوا د 2014 کال په دسمبر کې وروسته تر دې ونیول شوه چې د آذربایجان د جګپورو چارواکو او د هغوی د کورنیو د فساد په اړه یې تحقیقاتي راپورونه خپاره کړل. دا په اووه نیم کاله بند محکومه شوې وه چې سترې محکمې دا حکم درې نیم کاله تعلیقي حکم ته راکم کړ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشرګردی مکمل ختم
افغانان شوړ به شک چوه
ډیره سخت راغلی کیره هر څه ته
نشته مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د تیر شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تړاو لرونکي داود احمد نومي یو تن وسلوالو په ډزو وژلې. بلخوا پولیسو هم د دې پیښې پخلی کړی او وایي د نامعلومه څلورو کسانو پر ضد اف آی آر لیکلی دی. له کراچۍ نه محمد عمران راپور لري.
د کراچۍ ګلشن اقبال سیمې د تاڼې د پولیسو یو چارواکي یوسف رضا د چهارشنبه په ورځ مشال رېډیو ته وویل چې داود احمد نومیتن د خپل کور نه بهر سره د خپل یو بل ملګري ناست و چې نامعلومه کسانو پې ډزې وکړې. هغه پکې مړ او دغه بل ملګری یې جوبل شوی دی.
روزانه کې حساب ته روټین کې مطابق وو ګر کې بار بیٹھے تھے.
ایوی لکه د نور کله پشان هم دې سره د خپل دغه گاونډي ملګری شمشیر د کور نه بهر ناست و ځکه چې بجلی تلې وه. د وړاندې نه کومې دړکې دوی ته نوې ورکړې شوې بلکې د کلن چې دا تاڼه جوړه شوې نو د دې ټولنې د غړي د وژلو دا لومبۍ پېښه ده. ډزې د 9 ایم تمانچی نشوی وی او داود نمیتن سلور ڈزا لگے دلے ہو دا غبل گاونڈی ملگر ای دو ڈزا پخپو لگے دلے او جو بل دے
گولیاں سر ان کو چار لگی ہیں سر دو دوسرے کو لگی ہیں
دا پولیس چارواکو په وینا چې د پیخي رپورت د داود احمد د زوی په مودیت کې لیکل شوی چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ د فهم لګولې شوې ده بلخوا د احمدي ټولنې د ویان سلیم الدین لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې داود احمد د مذهبي توپیر له کبله په نخه کړې شوی دی او یوازې په دې وجه وژلې شوی چې د احمدي ټولنې سره یې تعلق درلود د سلیم الدین په وینا چې په کراچۍ کې تر دې دمه د احمدي ټولنې دیرش غړي وژلې شوي دي خو د یو تن وژونکي ته هم سزا نه ده ورکړې شوې وای چې د قومي اکشن پلان د لارې دا ویل شوی چې مذهبي کرکه خوراونکو پر ضد به کلکه کاروایی کولی شي خو د احمدي ټولنې پر ضد پراپیګانډا کوونکي نه یوازې آزاد دي بلکې د دوی لخوا اوس هم دغه نفرت خورولی شي بلخوا پولیس چارواکي دا هم وایي چې اف آی آر د څلورو نامعلومه ملزمانو پر ضد درج کړی شوی او دوی هڅه کوي چې زر تر زره ملزمان ونیسي خو الا تر دې دمه یې کوم ملزم نیولی نه دی د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
ایف سی آر او پختان پر فاٹا سبان دے سل کال اڑان دے دہا وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پنامہ یو قانون نافذ کر چتروا سور باندے تپل شو دے دا بنیادی بشری حقونو زد دغه قانون ولی پردیس میں وہ تپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 8 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی ایف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره
د مومند ایجنسی خلکو لاغې وروسته چې د انتظار باوجود هم حکومت خبره وانه ورې ده په خپل سر د سرکونو د جوړولو لپاره چندې پیل کړې دي د سیمې خلک وایي د سرکونو د خراب حالت توجه په ستونزو کې راګیر دي نو بې له دې بله چاره نه لري چې په خپل غم وخوري شانواز ترکزی راپور راکوي
دا شوقدر نامه ټمغول خېلو او دا محمود جنسي زین سیمو ته وتلې د خراب سرک لپاره عوامي چنده شروع شوه چې تر 50% د سرک د بیا جوړونې کار پوره شوه ولسی وګړي وای چې هغه د 13 کالونو راهسه بیا لابلو تیر شوی حکومتونو او موجوده حکومت ته ویناګانې کړې وي خو د منسوکا کلی د دغه سرک ته جوړونې لپاره هیڅ کار چا ونه کړ
آیت الله زدا سنزویما چې دا زمونږ د سرکونو ټولو سرکونو د حالات ته د ټولو دواوی داسې حالات وزیر اعلی له پکاري دا پکاري چې راشي د علاقے خپل وګړي دې سره په اسپیټالونو په سیګر اسپیټالونو کې کوم چاته سره ملاويږي سره تقریبونه ملاويږي او سرنج ملاويږي
جانس خان هم په دغه سره کې وبل تیریدون کې دی هغه وای چې حکومت یې غوړه ته هغه بیا بیا ورغلل خو د سیمې د ستوند د هواري لپاره کار ونه ک هغه په خپل خرڅ یو پل اوړاندې هم جوړ کړو او دا سات د منسوکا کلی دغه سره په چاندو جوړوي
نن 15 کاله مخکې زمنګ یو پل حکومت د بار بار درخواستونه مطلب دا سوال مرته کو مهنت مرته کو یا پل ولا جوړ کړه نن تاریخ په هغه جوړ نو کو مونږ لا خپل 15,000 روپۍ چاندو کړه پاغه مو جوړ کو
د چاندې لپاره د منسوکا کلی ولس یو کټ د پاس پرې څادر او خوا کې ورسره یو بینر چې ور باندې لیکل شوی چاندا برای تعمیر سړک یا د سړک ته جوړول لپاره چاندا هم اخودل شوی د چاندو راغونډول دغه کار د منسوکا وسیدون کې یو تعلیم یافته مشر وکیل خان شروع کړي
سالا سوکار نمنګ داورو یی سړک مندو شوی دی او په دې باندې پجون کې کار شروع کوو او په دې باندې په اپریل کې کار شروع کوو نړیری چونونه تیر شو اوڑیر اپریل ام تیر شو اوڑیر بجٹون ام تیر شو اوڑیر حکومتون ام تیر شو سرک ساتھ نشو منگا او د ماٹی والا حلقہ ملاو شو او منگا اجرادے بس باقی بخپل لگا مکو
دا خلق د صوبائی حکومت نه گلمونو او ویلی چې هغوی باید دا سرک جوړ کړی وي نو بیا می د یاد سیمینا د صوبائی اسمبلی د غړي عارف احمد زی سره خبرې وکړې
دا یو پارټی د بد قسمتای نه چې زمونږ اتحادیان دی زوبې نو وال جماعت اسلامي دا راځي او سو کسان دی او زبته وې مچ د دې مقصد چې کم دی صرف او صرف د دې حکومت نه خپل مفاد غشتل او بیا دا خپل حکومت بدنامول دي دا خلکو خیرخوانه دي دا صرف او صرف د دې حکومت بدنامول دي د خپل حکومت او د مفادو ځای کې مفاد غشته
او د پوینا چې دا په سیمه کې د حکومت لخوا په وړو او لوی سړکونو کار روان دي او نږدې ده چې ګری نور هم ترقیاتي کارونه شروع شي او دغه سرک هم دغه د ترقیاتي کارونو په منصوبه کې شامل وو شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
سو
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنگشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پر سہال
ریوارڈو نہ ملا شریف یو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی کے واگداران سے کبھی
30,000 روپے پر منت بہو ترکو
پر ہر سر سربیرا ہلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارد تشدد نلے لارد
پر دغو او ور تموضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبال یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
هارون باچا هنری گڑے نن اور دشے پا سلورو بجو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خیبر پختونخوا بټګرام ضلع کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو د منصوبې پرانیسته وکړه. په دې موقع دغه وینا وه چې تحریک انصاف به صوبه کې بدلون راولي او داسې منصوبو سره به عام ولس ته فایده رسي، خو کارپوهان وایي چې تحریک انصاف په تیرو دریو کالو کې د بجلی د منصوبو پوره کولو کې پاتې راغلی دی. اسلام آباد د زموږ خبریال عرفت انجم نور تفصیل راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په بټګرام ضلع کې عمران خان د منی مایکرو هایډل پاور پروجیکټ یا د اوبو نه د بجلی پیدا کولو وړې منصوبې پرانستی په موقع جلسې ته خطاب کې وویل چې د بجلی د وړو وړو منصوبو سره به نه صرف په صوبه کې بدلون راځي بلکې دې سره به د بټګرام ضلع خلکو ته هم ګټه رسي.
اور ان شاء الله جب 1000 پاور
چکلا د بجلی زر پاور وړو کې سټیشن جوړ شي نو لس لکه هغه خلکو ته به بجلی ترلاسه کیږي چرته چې بجلی موږ نشو رسولې. موږ په چشمو دا واړه بجلی ګرې جوړ دا سبا پختونخوا یو مثال جوړی گی. دا په کشمیر او شمالی علاقو کې هم جوړی دی شي. دا بجلی هلت رسی دی شي چرته چې ډیر غریب خلک اوسیږي، نو چې د بجلی دا نظام رسی هلته به خلک روزګار هم کولای شي.
خوبل خوایو کارپو فواد یوسف زیوائی چې تحریک انصاف ګوند حکومت کې راتلو سره په صوبه کې د اوبو نه پیدا کولو بجلی یو شمیر منصوبو اعلان کړی وو، خو ولې لا تر دې دمه صوبایي حکومت سو مهم کردار نه دی ادا کړی. هغه اووی چې صوبه وسایل لری خو حکومت منصوبه بندی نشی کولی.
دی جو ددی ولت خو ددی بالکل دی چې راغلو دی موږ دا بلان کې پای کې بالا کوټ کې 300 میگا واټ او گوربند هایډل پروجیکټ شنګلا کې 14 میگا واټ او 84 میگا واټ کې هم مټلتان کې 10 میگا واټ کې هم نندیر هایډل پروجیکټ او شاګور کې چې هم 51 میگا واټ او کوپدی په چترال کې دا کوپدی کې دی باندې یو غټ پروجیکټ هم کار نه شروع کړ. دی چې ته لګیا دی اغه دی په لګی دی په کیلو واټ کې لګیا دی نه دی په میگا واټ کې نه دی لګیا. نو میگا واټ ددی چې کوم ایجنډا دا پر اټنو کې 20 کال کې هم دی نشي پورا کولی. تری کال کې خودی بالکل ایسو مونږ کول دی سیمپلی انټرنیشنل ټینډر لان نکله شو کپنی د اوسل خل لري خبره ده.
عمران خان وی چې پدی منصوبه 3 کروڑ او 500,000 روپے لګښت شوه، کوم نه بچي 200 نه زیات کورنۍ فائدہ تر لاسه کوي. افت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د زوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
دا زوانانو ژخ پرونه کی دا زوانانو پر لاستراوڑونو سنزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه
د چهارشنبه په ورځ د اکاډمي ادبیات سند څانګې د کراچۍ په دفتر کې د رحمان بابا په یاد کې یو مشاعره وکړه چې پکې د پښتنو شاعرانو او لیکوالو سربیره د نورو ژبو سره تعلق لرونکو لیکوالو هم ګډون وکړ. په دې موقع ګډونوالو د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې او ویل چې هغه یوازې د پښتنو لپاره نه بلکې د ټولو انسانانو لپاره شاعري کړې ده. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور اورئ. له همدې سره به د خپرونه هم پای ته ورسیږي. د محمد عمران د راپور نه پس به د رحمان بابا کلام اورئ د فیضان عظیم په آواز کې. خپل کوربه نجیب امیر ته جزا ورکړئ. د الله پامان.
د غونډې مشر میلما او د پښتو ژبې لیکوال ماخام خټک ویل چې د پښتون قام لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې د کراچۍ خلک د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه دستوري کوي.
د کراچۍ هغه خرج هغه د مختلفو ژبو په حواله سره هغه لکه دا خرج دی دا ډېر سنسیټیو دی هغې باوجود هغه د رحمان بابا د پښتو ژبې د دا ډېره قابل تعریف خبره.
غونډې ته راغلي شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر مشال ریډیو ته ویل چې په کراچۍ کې څومره هم قامونه ژوند کوي باید په ټولو داسې غونډې وکړی شي او هم د دې د لارې به بیلې بیلې ژبې ویونکي خلک د یو بل د اتلانو د هغوی د ژوند او ادبي زیار نه خبریږي.
مثلا خوشحال بابا د نورو ژبو چې کوم نوموړي شاعران دي لکه دوست اعلان وکړو چې را روان شورو په ورځ باندې به د سندي صوفي شاعر شاه عبداللطیف بیټای ما پروګرام کیږي نو پکار ده چې داسې علاقائی کوم لسی شاعران دي یا لوی نمونه دي په هغه مې پروګرامونه وشي او د مختلفو ژبو چې کوم شاعران ادیبان دي یا لیکوالان دي هغه ټول یو ځای شي د یو بل سره د دې رابطې بحال شي.
لیکوال او شاعر الطاف گل گل وایي چې همداسې غونډو د لارې به په کراچۍ ښار کې میش پښتون ته هم یو پیژندلو ترلاسه شي ځکه چې څوک د یوې ژبې یا یو قام اتلان ستایي نو هغوی لپې ویاړ پکار دی.
بس په دې ښار کې دغه ګټه لري چې زموږ مشران تر دې ځایه پورې پیژندل کېږي دې ځایه او چې کوم دانه زموږ په شاته داخله دي هغوی پیژندلو هم جوړیږي دغه د دې په نوم باندې.
د ذکر دا چې د دین وړاندې هم په اکادمي ادبیات سند څنګه کې د خوشحال خان خټک په شمول د بیلابیلو پښتنو لیکوالانو په نومونو غونډې شوې دي. دې سره سره د ادارې په کتابتون کې د پښتو د کتابونو لپاره یو بیله برخه هم جوړه کړې شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
لال چرتا لال د بدخشان چرتا د یار شوندی چرتا غم د دلو جان چرتا کتی لال چرتا لال د بدخشان چرتا کتی لال چرتا لال د بدخشان چرتا پیغل جمعی چرتا گنڈی یتیمان چرتا کتی لال چرتا لال دا بدخشان چرتا کتی لال چرتا لال دا بدخشان ستوري چرتا بین زورزے چرتا عمر جاویداں چرتا کتی لال چرتا لال بدخشان چرتا کتی لال چرتا لال بدخشان